پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري ګړه کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به باندې
سر ټکی په پاکستان کې د چین سفارت وایي د کراچي هوایي ډګر سر نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وړتیاو او مشرانو د له منځه وړلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستل. او سم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د چین سفارت وایي د کراچي هوایي ډګر سر نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي دي. سفارت پر خپل پاڼه لیکلي چې د اکتوبر پر شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچي د پورت قاسم د برېښنا شرکت کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وسوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی ښودل شوی. د سین چارواکو له بېلابېلو پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د برید تصدیق کړی او ویلي دي چې په کې دوه کسان وژل شوي او د امنیتي سرتیرو په ګډون نه کسان ټپیان شوي دي. خو د چین سفارت وایي په پیښه کې یو چینایي او ځینې نور ځایي وګړي زخمیان شوي دي. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن یو بیان جاری کړی دی چې پکې د دې برید غندنه کړې ده. نوموړي په بیان کې ویلي چې دا پر پاکستان دا نه یوازې په پاکستان بلکې د پاکستان او چین پر دوستۍ برید دی. په بیان کې هوډ ښودل شوی چې د مجید بریګیډ په ګډون به هر څوک د دې برید ذمہوار وو دا هغو ته به سزا ورکول کېږي. د چین سفارت په بیان کې ویل شوي چې چین سفارت په کراچي کې کونسلګری پر بیړني پلان کار پیل کړی او له پاکستاني چارواکو څخه یې خواست کړي چې د برید په لټن وکړي، عاملینو ته سزا ورکړي او په دې هېواد کې د چینایي وګړو ادارو او پروژو خوندیتوب وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا 24 ساعتونو تر رکېدو وروسته بیگانه ناڅاپه د صوبې اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډپور د اکتوبر په 15 تور هغه وروسته ونې لیدل سو چې کله د تریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د تریک انصاف مشرانو تور پورې کړی چې نوموړي د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه لاته راکړل شوی دی. خو د اکتوبر په 15 د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د اسلام آباد پولیسو مشر په خبري غونډه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې کندهار له دوی سره نه دی. د هغه له منظره د ورکېدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربلل شوې او چې کله په غونډه کې د هغه د ورکېدو په اړه تود بحث روان و چې د محل ناڅاپه علی امین ګنډپور د اسلامي اسمبلی حال یا تالار ته داخل شو. نوموړي وروسته په وینا کې ویل چې هغه نیول شوی نه بلکې ټوله شپه د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې تیره کړې. هغه د اسلام آباد پولیسو پر مشر سختې نیوکې وکړې.
او ای جی سی واورا زه هم هغلته کوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدلو او دویمه دا چې زه هم هغلته کوم او سلور چاپی د وهلی دي.
خود اپوزیشن مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار لا دا خبره کړې وه چې علي امین ګنډپور په خپل پټ سوی دی او د پوینا هغه د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې د اسلام آباد او پښتونخوا هاوس کې وو. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس په پېښور کې لارون راوست او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکړل. دوی وروسته خبر میدان ته ولاړ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګولی او د ترګري مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځولی. په فرمان کې دا وسی وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت شامل ظالمانه وبللی. نوموړي لیکلي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدونو تیر شوی دی. وفاقي حکومت پر داسې مهال اقدام کړی چې د غورځنګ د اکتوبر په 11 د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه او پریګلنما کې وربللې ده. پېښور های کورټ د دې د ورځنې جرګې اجازه ورکړې ده. پی ټی ایم وايي د پښتون قومي عدالت په نوم ناستې ته د پاکستان د ټولو پښتون مشتو سیمو سیاستوالان، مشران، فعالان او مهم شخصیتونه وربللې دي چې پکې به پښتون ته د ورپی شلو یو مسلو د هواري لپاره لارې چارې لټوي. منظور پښتون د اکتوبر پر 15 دا وکړي چې پولیسو د جرګې د مخنیوي لپاره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چاپو وهلو ته دوام ورکړي او تر اوسه د پی ټی ایم تر 200 زیات غړي نیولې دي. د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې د پښتون ژغورن غورځنګ لخوا په اعلان سوې ناسته کې د ګډون لپاره خپل روان احتجاج ختم کړی. جرګې له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. د میرانشاه او غلام خان تجارتي لاره تړلې وه. پرون د اتمانزو جرګې مشر مولانا بیت الله قبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دوی د اکتوبر 11 د پی ټی ایم لخوا په اعلان سوې جرګه کې د ګډون په خاطر خپل احتجاج ختموي. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وړتیاو او مشرانو د له منځه وړلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستی. اسرائیلو ویلي په هدفي هوایي بریدونو کې د ایران ملاتړي حزب الله ډلې زیربناوي او د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي. امریکا حزب الله تر اګره ډله ګرځولې ده. د لبناني سرکاري خبري اژانس ویلي د حزب الله پر مهم مرکز تر دېرش زیات بریدونه سوي. یو پیټرول سټیشن او د درملو لېږدولو ګودام هم په هوایي برید کې په نښه سوی دی. ځینې څارونکي وایي دا د اسرائیل لخوا کېدونکې تر ټولو شدیدې حملې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه واوریدل. پر روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر یوې قافلې په بمی برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور تر شاوخوا څلور ساعتونو لا درکې وروسته پرون ماښام دغه صوبی د اسمبلی په غونډه کې ښکاره شو او ویل چې وړ مشفه د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې و. خو په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر عبدالله خان وایي د پی ټی آی هغه دعوه دروغ ثابت شو چې ګواکې نوموړی د ریاستي ادارو په حراست کې و.
خود ساخته ریپوش آقا پا خپلا اعترافی جرمو کو پتسا منی دو ڈیبیٹ شروع کرده و استبلشمنت داسی استبلشمنت داسی آقا خوندوم ندی آقاسته.
او په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وایي د دوی د 11 اکتوبر د جرګې په میدان کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
په لوی شمیره کې ځوانان سپینګیری مشران را روان دي. ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي. هغه خپل جیب خرچې کا
نیوېدا لمشال رادیو سره وسی. اولنۍ موضوع ته براشو. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله بمی برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي دي او ځینې نور کسان ژوبل دي. چین سفارت د حملې او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې. په کې د وژل شو چینایي وګړو له کورنیو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګلو خلاص نشي. بلوچ بلتل پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. نورحال کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اوومه نیمه شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږ 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلې کړې وای د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوي دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې لا جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوې. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروسته د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیخه کې دو کسان وجل شوی دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وای د پیخ پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوی دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوی دي. په پیخه کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړې شوی دي. دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټولې ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې بلګ وخت ولګي. مونږ ټول شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کېدو خبر دی.
ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نخو دلو پشرت هم مشال لیډیو ته ویلی چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخې لګه شبوړان دی ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو. په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګ دوه چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي او دا مهال داغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سيټي روغتون کې دي. لا پیخې سمدستي وروسته د ختیځ ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلی وو چې د تیلو په گاډي اور لګیدلې وو. سو گاډي د اور ښکار شوی او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمہواری منلی او داوی کړی دا چې د چینایي انجینرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګي برید کړی دي او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلوال ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران ټسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نور امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی، تر هغه موږ په دې اړه څه نه شو ویلې. ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه څه نوی ویلي، ولستی د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روانې دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولست سره به شریکی کړی شي.
وہ آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخ کال د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وجلې شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمہواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوی وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمہواري بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو، پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د لادرکه د خبر شاوخوا څرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې علي امین ګنډپوري په جبري توګه لادرکه کړی او په حراست کې ساتل دي. خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلی په روانه غونډه کې ښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې ویل چې وړمه شپه یې په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې تیره کړې وه. تر دې وړاندې د پاکستان داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډپور د نیولو تورونه رد کړي ول. نور حال په خبره د غلام غوث پر رپورټ کې.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپی په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپی وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو، خو د دې وضاحت یې نه کولو چې په څه جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او څه تورونه پرې لګول شوی دي. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پختونخوا اسمبلی ته د رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. او ای جی سی واورا زه هم هغل ته کیوم او وفاقی حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدل او دوی مدا چې زه هم هغل ته کیوم او سلو چاپه د وهلی دي.
یہ میں ادھر نہیں جا رہا آپ کو چار سفے دماغ
اللہ د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپی په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل سرنگ چی دا اسٹیبلشمنٹ لپارا جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس او دا اسٹیبلشمنٹ نور زیونا مقدس دی نو دارنگ دا دی اسمبلی چی سم رگڑی دی او دا صوبے اولس دی داوی لپارا دا خیبر پختونخوا ہاؤس یو مقدس زیرے لیکن چکل دا خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین حغل تکی زی نو دا اسلام آباد پولیس او رینجرز حغل تکی پاوی چاپا وحی
اور اس کی ساتھ رینجرز وہ کیپیا اس پہ ریٹ کرتے ہیں.
د خیبر پختونخوا د لادرک اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکه ونه کړي سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نور غړو نیوکه وکړي او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
منګه چې څنګه سار ماتاسته پرستاس کې ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوړې ما چې دا خود ساختر پوش خود ساختر پوش په خپل اعتراف جرم کو چې زه په کې پی هاوس کې ناستو ما غار هرای په کې یاد کړه چې چلو را ټیم پرو شو او زه چاره ونه وکم نو ما چې سار څه ویلیو چې خود ساختر پوشته هغه اعتراف جرم کو په څه باندې دو ډیبیټ شو روکړیو ته سٹارټ کی
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرکه کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د دعوو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر د راتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو واوریدل سی ایم صاحب تقریر چرته ویل چې چا بیولای ما یا چا تھانے ته بیولای ما یا گرفتار کړی ما ټوله دنیا ویل گرفتار خود ساخته و مخکیم خود ساخته و او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شوی او څنګه دار راغله بس قرار دادو ما غو تاسو ویل دی خپل ورکر سره هم دوکا کوي لګیا دی خپل ورکر هم دغه شیته لپاره چې کم دی کنه غریبانان ساده خلک دی ما ټوله ته ویل چې یار دا شای چې کومه ډرامه ده ډوله دا تاسو پته جو شکر الحمدلله دوه غنټو کې دنه دنه لا اسمبلی اجلاس نو ختم شوی چې دا ثابت شوه او تاسو خپل جانبدار غیر جانبدار خلک تاسو فیصله وکړي چې تاسو چل شوه دي
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
پرون د پیښور د مختلفو پوهنتونونو او مدرسو زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 11مې د قومي عدالت په نوم د جرګې په ملاتړ کې لاریون وکړ. دا تر هغه څو ساعته وروسته و چې پاکستان کورنۍ او چارو وزارت پر پی ټی ایم بندیز ولګاو. د غورځنګ یو مشر عبدالصمد مشال ته وویل بندیز به د پښتنو د حقونو لپاره د دوی مبارزه ټکنۍ نه کړي. د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه به په ریګیلل مکې کیږي چې پکې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا زرګونه پښتانه ګډون وکړي. د جرګې هدف د پښتنو د امنیت او وسایلو په اړه خبرې کول او د راتلونکي لپاره یوه تګلاره ټاکل دي. تفصیل فرهاد شنوار را کوي.
د اکتوبر په شپږمه نیټه ماخام مهال پېښور پوهنتون څخه په سلګونه زده کوونکو د دې را روانې جرګې په حق کې یو لاریون وکړ او جمرود ریګیلل مې ته ورغلل او هلته یې موجودو کسانو سره ملاتړ اعلان کړ. د خیبر ضلع د پی ټی ایم یو غړي فرمان شینواري وویل چې د زده کوونکو تر څنګ د هر عمر خلک ور روان دي او د جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دي.
پر لوی شمیر کې دلته سټوډنټان را ل چې کوم زموږ زده کوونکي دي دله ډېر په لوی شمیر کې ځوانان سپینګيري مشران را روان دي. خو دې سره هیڅ تاثیر نه غورځېدل. ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي او دلته کوم خوراک چخاک سیستم چې دی دا هم ښه صحیح روغ دی. خو دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه خپل جیب خرچې کا ناشتي او داسې په جذباتو کې ناشتي چې هغه یې زموږ بالکل د شنه اسمان لاندې تا کوم شپې تیرو د 19 اکتوبر چرا روان دی او هیڅ داسې خبره نشته دی. د 19 اکتوبر لبا کې دا خلک جمع کوي او دلته به پښتانه یو لوی فیصله کړو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه نیټه د ترګرۍ مخنیوي قانون 1990 لاندې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ناقانونه تنظیم ګرځولی او په دې بندیز لګولی. د جمرود په ریګیل الما انتظامی کیمپ کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي بندیزونه به د دوی د تنظیم په هلو ځلو څاثر ونه کا.
خو داسې کار دی چې شپږ کاله کېږي شپږ نیم کاله چې پی ټی ایم جوړ شوی دی. په دې کې د اوله ورځې نه شهادتونه دي، جیلونه دي، قیدونه دي، فوجي ټارچر سیلز دي، 3 MPO دا، شیډول 4 ته ضلع بدری ده. دا هر څه په شپږو کلونو کې مونږ دا هر څه لیدلی دي. نو چې دوی اوس داسې دی چې لکه کله دم کړو یا داسې دی چې دا د فرسٹ شیډول ته واچولو نو داسې دی چې مونږ خو دا هیڅ اثر نه اچي. که مونږ دلته څه انجوایمنټ کړی وي، دوی مونږ ته سہولتونه را کړی وي، دوی مونږ ته داسې دی چې نور یې داسې څه رعایتونه را کړی وي، نو مونږ به ویلي چې یاره خو داسې دا چې دا خو زمونږ نه هغه سیزونه دوی واپس واخیستل. مونږ د نوټیفیکیشن کتلی نه دی چې دوی پکې څه لیکلي دي، هغه د دوی نوټیفیکیشن زمونږ نظر ته راغلی نه دی. خو لازمي خبره ده مونږ به ګورو.
په دې انتظامی کیمپ کې موجود پی ټی ایم خیبر پختونخوا رابطه کار خیر الامین ویل چې د اکتوبر په 11 نیټه به په هر حال کې دا جرګه کا او دا یوازې د دوی نه بلکې د ټولو پښتنو نماینده جرګه ده.
مونږه دا کمی جرګه ده. مونږ خو کوشش کوو چې پاره تر کې هم دلته خپل جرګه کوو. یعنی دا د پښتون کمی جرګه ده، د پښتون کمی وحدت ته پاره مطلب هم دلته کې دا جرګه راوخته ده. نو کایا په ټولو جرګو باندې پابندی وي، په دې باندې پابندی لګی. مونږ خو دا شپږ کاله شپږ نیم کاله وشو چې مطلب دې خو موږ آرام نه دی راکړی. کله یو پرچا کله بلک. نو دا خو نوې طریقه نه ده، دا خو دې یو تسلسل دی را روان دی. او کلم تم دا من خبره او کلم تم هم سباله دشمن ته به سباله کافر.
د پی ټی ایم عہدیدارانو ویلي چې پېښور ته څیرمه د خیبر ضلع په جمرود ریګیلل مکې د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی عدالت یا درې ورځنۍ جرګې لپاره لګول شوي کیمپ باندې په 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو درې وارې چاپې ووهلې او هلته موجودو کسانو باندې اوښکې بیونکی ګیس کارولی او هوایی ډز یې پرې کړي. سامانونه یې ترې وړي او د دوی خیمې هم سوځولي. خو دوی هلته یو وار بیا نورې خیمې او پینډالونه ولګول او دا انتظامی کیمپ یې فعال کړ. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر افتاب شینواری، میډیا کوارډینیټر جانګیر پریدی او دوه نور عہدیداران سلیمان پریدی او دریا خان پریدی پولیسو گرفتار کړی. په خیبر ضلع کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل، سیاسي مشر او د پی ټی ایم مرکز کمیټې غړي عمران اپریدی او د باډي سیاسي اتحاد یو عہدیدار او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار خانولی اپریدی د پښتنو کمی عدالت په نوم را جوړ شوې جرګې د ملاتړ اعلان کړی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د شمالي وزیرستان د دوت منځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پرون د جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډې ته وویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا بدل شوې د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. وتمنځو جرګې له یوې مودې راهیسې د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وې او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې خپل ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دی او په یوه وخت کې پوزم وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
یاد سړک اتمانځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اتمانځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره مخ کوي. اتمانځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې دا غي پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلی وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې د عمل یې ترهګر عمل بیللی وو. د اتمانځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
عوامل ته دا تاثر ورکوي چې د وزیرستان د رژیم درنو کې احتجاج جاری کړی دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ لپاره دا موږ نن خپل قوم ته واضح پیغام ورکوي چې موږ باقاعدہ پشتون قوم چکیم عدالتی جرگا گوشتے دو مرزا پیغام مرکوی چو وزیرستان پرین لائے اخپل پشتنے سر ہو من یا وزیرستان اہل خلق سر دا انشاءاللہ والعزیز 11 اکتوبر تاوی دے مرزا اجتماعی بندے دے ٹور وزیرستان پا 9 اکتوبر بندے اجتماعی مزار شرکاوی دے مرزا دے ٹور پا مشورا بندے دا پای سر دو.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د 1300 ورځو نه د لارو بندیز، د پولې پورې تاجرانو سبزي میوه او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول. خواست کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خون روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دا باندې موږ ډېره خوشحالي څرګنده کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوي مسالې وي د روډ نه وریاده غل کوي په دا ش خو د کاروباریونو ډېر سخت نقصانی نه وشول او خاص کر د سبزي د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په لایې کنه اونڅه د کروړې ریپی پر نقصانی نه وشول. بار بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي. مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
اتمانځای جرګې مشران وایي چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغله. نامنی پیخې نور هم سوا شوي سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او داغی وړاندې هم مشال ریډیو ته ویلي چې جرګې مشرانو ته په وار وار ډاډ ورکړي د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز هڅه کړي. روزانه په بنیاد وسلوالو زید عملیات کړي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړ وورو.
په پاکستان کې د چین سفارت وایي د کراچي هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي دي. سفارت پلوی پانګ لیکلي چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا یوولس بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچي د پورټ قاسم د برېښنا شرکت کوونکي چینایي وګړو یو قافله روان وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د پاکستان وزیر اعظم د دې پېښې غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د شاوخوا څلوېښت ساعتونو ورکېدو وروسته بېګا ناڅاپه د صوبې صوبایي اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. علی امین ګنډپور د اکتوبر پنځمه تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې کله د ترکي انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی. د ترکي انصاف مشرانو تور پورې کړی چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه له دره کټل شوی دی. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوي اسلام آباد پولیسو مشر دا خبره رد کړې ده. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکي لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو طالب ادارو ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس د پېښور سړکونو ته راوتلي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول. دوی وروسته خبر میدان ته ولاړ. د پاکستان کورنۍ چارو وزارت پرون په فرمان کې پېښور په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترګري مخفي کارونو له مخې ناقانونه وګرځاوه. د دې په جواب کې منظور پښتون په خپله فیسبوک پاڼه پرون ولیکل چې دا حکومت دا اقدام ظالمانه دی. د شمالي وزیرستان منظور جرګې پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په اعلان شوي ناسا کې د ګډون لپاره خپل روان احتجاج پرون ختم کړ. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله د ډلې د وړتیا او مشرانو د لمنځولو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستی دی. اسرائیلو ویلي په هدفي هوایي بریدونو کې د ایران ملاتړ حزب الله ډلې زیربناوې او دوستو زیارتونه نښه کړي.
مشال ریډیو لن خبرونو سیوا بل موضوع لن څخه یو کال وړاندې اسرائیلو په غزه تلانګه کې هغه بمباره پیل کړی چې په جدید تاریخ کې اسرائیلو تر ټولو خونړی او ویجاړون کې حمله بدل کیږي. دا بمباره لا غوښتل ساتو وروسته پیل شو چې حماس پر اسرائیلو بې ساري برید وکړ. حماس پر غزه کنټرول لري. امریکا او اروپای ټولنه تر هغه ډله بولی دا چې تیر یو کال په موده کې اسرائیلو او حماس په جګړه کې دوړو خو ته څومره زیانونه اوختی. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی چې مهم ټکی منور شاه اوروي.
له نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس له غزې څخه په اسرائیل برید وکړ چې تر 100 ساعتو جاری وو. پکې یې د اسرائیل د وینا تر مخه یو لڅوا نه دیش کسان ووجل چې پکې شپږ سوا 50 ولسی وګړي او یو اتیا بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمال هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشی شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشی کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کیږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزه کې دي او پاتې یې مړه شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزه د اسرائیلو په بریدونو کې هم وژل شوي دي. په غزه پټۍ کې د بمبارۍ او هوایي بریدونو سو ونې ورسته اسرائیلي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 346 سرتیري وژل شوې دي. بلخوا په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه 1,000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمېر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمېرې له دې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وایي کېدای شي چې له 100,000 څخه زیاتو کسانو مړي د استوګنو د ویجاړو شوو ودانیو د ملبې لاندې غیر پاتې وي. همدارنګه د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیلو صد پاسه 900 فلسطینیان وجلي چې په کې له 150,000 څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وجلو تور هم دي چې په ظاهره یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښو. په یاني حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 1,000 جنگیالي وجلي خو حماس دا شمیرې ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایي بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې څلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره سی پی جی وای په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 114 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وای په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرایلي ځواکونو نیغ په نیغه په نښه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په عین حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په هکله د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې وویل چې اسرائیل په غزه پټۍ کې د عامو فلسطینیانو لوږه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنګي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې له وجې په غزه پټۍ کې تر 15% یعنی خواوشا 900,000 پورې خلک بې کوره شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوې یا انفراسټرکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړي دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراسټرکچر او ودانۍ په نښه کړي دي. اسرائیل په حماس تور پورې کوي چې ولسی خلک د بشري ډال په توګه کاروي.
دا مشال رادیو ده.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له وروستۍ بړبړکۍ او تیز باد زیان څخه زیانمن شوي خلک وایي کورونو او آبادیو ته یې درانه تاوانونه اوښتي دي. دوی زیاتوي د کورونو د سولرو زیاتره تختې ماتې شوي دي. ډنډ پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نه لري ډېری خلک یې د انرژۍ خپلې اړتیاوې له سولر تختو پوره کوي. درنې پټانو سیدونکو له موسسو حکومتي دارو بنیادی مرستې غواړي خو بلخوا ځایي مسولین وایي تخنیکی ټیمونه د زیانونو سرویګانې کړي او رپورټ یې لاړوندو ادارو سره شریک شوی دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان کې له وروستۍ بړبوکۍ او طوفاني باده زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بړبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډ پټان اوسیدونکي وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کام ونته شای جوړ شو ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولاړی ونیو چې چې مخې ته تلل که ونه وه که کور و چار څو مکمل تاسې خپل کس دغه دی حاضر چې دا دیولونه به خپار یا داسې ړنګ نه کړي بمبور بیا ړنګ نه کړي لکه طوفان چې ړنګ کړه او بیا داسې بې واسه غریب منطقه ده چې اوس ولاکه دغې واس لرو چې اوس وایي چې یو تیګه په بل تیږې کېږدو یا هغه سیمټ خو خو لرې خبره ده چې خاټ واسه ولاکه لرو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا په ډنډ پټان کې د کورونو دیوالونو او د خونو د چتونو له زیانمنېدو او نورو مالي نقصاناتو سربېره د دې سیمې کرنې ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. یو بل ځایي اوسیدونکی سیدالله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي کاکار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه جبرانه ولای شول خو اوس لاس څه شي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي میکایل ویل
دا کورونه ړنګ دي اوس موږ دیلای چا داسې مرسته نه دی کړی چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه دی شوې چې مالی مرسته شي یا کوم بله تکه اقتصاد کری زمینه برابر وای موږ خپل اقتصاد لږ خوالای دا ټوله کورونه موږ بیرته خپل په دوه ورځې کې برابر والای شو.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله له زیانمنو سره بیړنۍ مرسته شوې. او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطر له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکاری کچه لوړه ده.
نجیب الله خیل رپورټر د بلوچستان په پښتونويسته سیمه ژوب کې د وسلوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتېدونکو پیښو ضد پرون د ژوب شیرانی مشرانو جرګه کړې ده چې پکې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استازو هم ګډون وکړ. ویناوالو تور پورې کړل چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. د په نږدو وختونو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې هم ده چې په ژوب او شیرانی ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي چې پکې مرګ ژوب لا اوښتې ده. حکومت ویلي امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانی کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وزایلي ویزو ته ښه تربیه او جدیده وسله ورکړي.
د دې روکتام ستاسې په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسې په کلي کې کمیټیانې جوړ کړی ستانې. اول د انسان فرض خپله دفاع ده، بیا د خپل کور دفاع ده، بیا د خپلې علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدې؟ دوی به نس راځي په کلي کې تر دوه سوه زیاتوانان دي. روکتام یې وکړی ستانې، ولې نه کوی ستانې؟ کینټ کې جرګه وسه، ما ورته وویل زموږ لیویز فورس مضبوط کړی ستانې. اووه سوه لیویز په شیرانی کې دي، نه سوه تقریبا هزار لیویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لیویز؟
په جرګه کې د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت د قبایلي مشر عیسی خان شیرانی قاتلان ونیسي او په سیمه کې د ترهګري ختم کړي. د قبایلي مشر حاجي محمد حسن شیرانی په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو قوتو لاس دی. خو نامتو عالم دین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. دا د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانی کې د امنی پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې اینټي ټررریسټ فورس پر موټر باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې شوي وې، چې له امله د ایټیف درې غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. دا ډول د اکتوبر په درېیمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمیشنری میرمن ثنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانی زیان و اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بل جرګه سوی وه په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بیلابیلو وړاندیزو خبرې سوي وې. په دې جرګه کې د بلوچستان ګورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بکټی او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د زیتونو په اړه وروستیو څېړنو د هغې فصل پیداوار زیات کړی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي له دې سره به د زیتونو درآمدات کم او د صوبې د کروندګرو اقتصاد ښه شي. په خیبر پښتونخوا کې پر زراعت او څېړنې کوونکې اداره ترنا فارم کروندګرو ته له زیتونو نه د تیلو ایستلو او د هغو د اچار جوړولو په برخه کې روزنیز پروګرامونه برابروي. زموږ همکار مجید بابر د ترنا فارم له مشر ضیاء الله سره مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلی چې دا پروګرامونه یې له کله راهیسې پیل کړي دي.
چې دا خو یو افرټ شو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چلېدلي چې کې صوبایي او وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لانګ ټرم محنت و او په هغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاء الله زمونږ په قبایلي علاقو چې کوم اوس ورته مرچ ازلا ویلې کېږي او زمشده ازلا چې کوم د حیثیت سره او د دې نه علاوه هم زمونږ په کې پي کې د چترال نوالا د ډی خانپورې او داسې د هریپور هزاره مانسیرا نو دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای تقریبا د صوبې 32 ازلا کې 2 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي را روان دي. نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 لاکھ کے جی فروٹ پروڈکشن راځي او دا غي نتیجو زی او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 لیټر تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا.
ضیاء الله صاحب چې کوم زمونږ قبایلي ضلع دي په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتي اثراتو له وجې بیا د انساني ډیزاسټر د وجې دغه ډېر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلي ضلعو کروندګر د دې جوګه دي چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړی شي او دا راغونډ کړی شي؟
هلته یا په پیښو کې په ترناب کې یا هم په خپلو اضلاعو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړی شوي دي. نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې لکه زیات پروډکشن دې ټیم کې راځي مونږ زموږ سکسس سټوریز چې دي کړی نو دا ګیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو ایسا دا وزیرستان لږ وزیرستان کې لږ حالات داسې دي چې لږ سختي خو بهرحال هلته هم مونږ یو مشین د ایکسټرکشن رسولی دی نو څه زمیندار هلته ایکسټرکشن کوي او څه زمیندار چې دی نو تر نام پی خور ته هم راځي.
ضیاء الله صاحب په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه ده او په خاصه توګه پټو ته او هغه ځایونو ته چرته چې حاصلات د پاره ونې یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمینداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولی. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی دې ته پام کوم. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودنه کولی شي کنه جی. باقی سړک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دا چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګوره جی ضروري خبره ده نه کنه چې لکه د دې دا دغه ولې سٹارټ شوی دی. میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو ما نمونه واغېستل دې کې نو خار هم شامل دی دا هم یو سکسس سټوري ده مردان هم شامل دی نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلي علاقو چې تاسو کما باج وړو خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الریډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي داسې نه چې نه بلد دي دا یو نوی شی نه دی دپاره.
ضیاء الله صاحب تاسو ګڼئ چې دا اوسنی کوم ګڼو ریسرچر هم دا وایي چې د موسمي حالاتو زیات اثر د خیبر پښتونخوا د کروندې په ځمکه دی. چرته اوبه زیاتې په کار ویلته کمې شوي دي چرته اوبه کمې په کار ویلته زیاتې شوي دي د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شوي دي نو تاسو ګڼئ وګڼئ چې زیتون زموږ د سیمو کروندګو لپاره یو نعمول بدل کېدی شي او په دې څومره خرچه راځي که یو کس په یو جرب کې یو باغ لګوي؟
تقریبا دې ټایم کې خو چې کوم موجوده پراجیکټ روان دی نو هغه خو زمیندار لا تقریبا 67% سبسیڈائز ریٹ ورکی 33% چھ دے نو زمیندار طرف نے دی اور 67% پروجیکٹ طرف نے پیمنٹ کی نو تقریبا پر جیرب کے منگا دا 55 نوالا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈپینڈ کئی چھ یار سو بعض اوقات سے کم زمین اداسی نیچے لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دیسی نو کم ہو ساتھ 18x18 ہو ساتھ
نو خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کده نور فصلونو نه مود بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو فیصله کېده؟
بالکل جی. او زه خو دا وایم چې لکم دا د زیتون چې کومه غټه خوبی ده نو دا چې موږ د دوی کوم ټریډیشنل یا الریډی چې کوم فصلونه یې هغه موږ نه چیو هغه چې دی کنه جی دا په مارجن لینز باندې کېدی شي دا هغه ځمکې موږ زیات داغه ریکمینڈ کو چې کم کلچبل ویسٹ چې کم د زمیندارۍ او د کروندې لاندې نه ده لګړې راخداغه مطلب دا چې لیولو کې الګ سیټینګ یو کی او د اوبو الګ سیستم مت برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر خطرې کې سره چونکہ وہ سخت جان بوٹی دے کال بدرے الگ محنت زیاد تھے وہ یوزل چدا اسٹیبلش شی نو بیا صرف د خصمانی هغه دغه پکار دے او انشاءاللہ دونه بیا د دې د غم نشته د خرچه هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دی چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نو د 2500 نو والا 3500 روپو پر لیټر خرسي.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس په یو بل رپورټ تر شو د برج نوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته د بانک سهولت نشتوالي له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د مکین مارکیټ تاجرانو اتحادیې مشر ملک ریاض مسید د اکتوبر پر 4 مشال وړي ته وویل چې د امنیتي حالاتو د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ضروري ده چې حکومت په مکین مارکیټ کې یو بانک جوړ کړي. د برج نوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي ویلي چې د خلکو د بانک سهولت ورکول په خلکو ته د بانک سهولت ورکول په پام کې دي او کار ورته کوي. تفصیل دے اشتیاق مسید پر رپورٹ کی.
دے سویلی وزیرستان تحصیل مکین اسدین کی ویائی چپسی لاکش یہ دے بینک سہولت نشتولی پواجا یہ خلق دے سخت مشکلات سرا مخمخ شوائی دائی. دے ضلع تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسد داغا مشکلات مشال ریڈیو تا پدارنگ بیاناوی.
مکین مارکیٹ سے 728 چې دا ټیم کمرشل دی کینا جوړ شوی دی دغه سره 800 دی کینا نور هم جوړ شوی نو دغه ټول خلک چې دغه پیسې چې موږ یې په پټک شه دا سه باندې لکه کچرا لې په داسه بوجه موجه شه چې مطلب یې چا دا سره ته پیسې چې دا پیسې دی نو موږ یې ټانګ دی خان تا بنو تلاجی ډېر مصیبات وي په خپل پیسې پر سړی دا شمر کچې مارګ نه هډاریږي او مقصد شخاول نه یې وړل نه.
د مکین سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې د سیمه اوسې دین کې د حکومت چارواکیو نه د بینک سہولت غوښتنه کړې ده خو چارواکیو د ضلع خلکو ته د بینک سہولت ورکول د پوره څه ګامونه لیا پورته کړي نه دي.
مکین سره تعلق لرم اون وکړ ګورنمنت د خپل ویسی چیرمن هم یم پرېز باندې کم نس کم په مکین شه دوی دوی نیم کروڑ روپے سیل کیږي. هر سړی چې کله سیل وکړو ودا پیسې ته دای پریشان وي چې یار دوه مقصد سرګه ترانسفر کاوه په څه کاری کوی راسو په داری پیسې بلیا شو خلک مشکلات مو جوړ شول کچیر بینک وای د چې کیمه حد شه په دخل باندې له په دادی کندور باندې پروت دی بیا بای جان دا تکلیف خلک نه و دا پریشانی نه و.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ضلع اسی دن کی دے بینک سہولت وشتنا دے لادا سب ڈویژن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر زاکر حسین مخی تک شیشوا آغوی پا زاوب کشے وویل
زور خو نشتا خو بہرحال لگا جیسا کرائیٹیری ہوئی چی یونی مکتو دا لگا انٹرسٹیڈ ہوئی خو لگا لائنڈ آرڈر سیچویشن ہوئی کنا چی اس خدا نا خواستا بینک سو کوسی زینو بیا خو مطلب کروڑونو کیش پکی وینو آبا پا کٹرول لڑشی زی ریٹن یو اپلیکیشن سوا کئی چی کم از کم لگا یو ریٹن کے کار راش مطلب لس اپلیکیشن مخشای وینو پکی وکی ویڈیو وانت پکی بل شی جلو وان ریو ریمائندر شی پکی.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دی حکومتی چارواکیوں نے دا غوښتنا هم وکړه چې دی ضلع خلکو ته دی بینک سہولت ورکول دی پورا دا زر بیڑواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو واٹس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ پرون کو د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خرما یا کجورو د نړیوال نندارتون پرون دریم او خیرنۍ ورځ وه. دا نندارتون د اکتوبر پر څلورمه پیل شوی و. په نندارتون کې د پاکستان زمیندارو او سوداګرو ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو شرکتونو هم خپلې خرما نندارې ته وړاندې کړې وې. پاکستان کې د خرما باغونو لګونکي وایي د لمریزې انرژۍ په واسطه یې حاصلات ښه شوي دي. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خرما یا کجورو په نړیوال دندارتون کې برخه اخیستون کې د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خرمایي په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده. خو چې دا کومه کجورو مونږ راوړې ده نن کراچۍ ته چې کومه زمونږ په کلي کې کجورو پیدا کیږي ډکی کجورو ورته وایي. دا خو چې کومه د سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه ته پیدا کیږي زمونږ په درخلو علاقې کې چې کوم زمونږ علاقې ده کوم مثال کجورې کمې دي تقریبا درې سرکاري باغونه دي سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګېدلې دي. یو خدای دا چې مونږ دا غواړو چې یو د کجورې خلکو پیژني ځکه دلته یې څوک هم راضي وایي دا خو ډډي خان ولا نو مونږ ورته وژنه ده لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجورې ده مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي بر ملکونو ته لاړه شي.
د خرما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیدارو هم برخه اخیستي چې یو ایس ای آی ډی ورته د خرما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستونکي د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خرما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټي کې نه پخیږي نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خرما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مشتراله هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړ. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا 46 دا ډرای ټنل ورکړ. دغه خلکو موږ ټریننګ هم وکړه. دا موږ ته کوم دوه ټنل راکړه ډرای راکړه کنه موږ اول دیسی طریقه دا و چې موږ دا چټای به موږ ته ویلا او باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې ده اکثر به دا ډیر خراب هم سو او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل بل ګردې نه غبار نه کیڑے مکوڑی دی اغه نه بچل.
یو ایس ای آی ڈی د اکنامیک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خرما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دي او په جدید طریقه د خرما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دي. د یادی ادارې یو ځای مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټیکنالوژي دی خلکو ته ورکه دې سره د فائدہ دا او شو چې دا ومنه کجوره تلور نه پینځو ورځو کې دنه تیار شي او زمو چې کما د ټیکنالوژي سره دا کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګ او خاور هم نه راغره او بل دا چې کم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي. لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجه نه چې دا کم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا اده برانونو د وجه خراب شي ځکه چې برانونو یک دم رالل دا خور شي او پاغه وبراله.
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې 14000 هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوي ټیکنالوژي څخه ګټه پورته کړي.
ډکی چې علاقې دا په پاړپور تحصیل ډي اي خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په 14000 هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي. جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغلی ده او موږ جی ویله دا ساتو چې لکه چونکه موږ دا وکړ چې دا ټیکنالوژي خلکو اولی دا نو اوس به نور خلک هغه سیمه کې دغه ټیکنالوژي خپل ځان ته لګی.
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټیکنالوژي سره د خرما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړی ده باید چې نور زمیدار هم د خرما په خولو لپاره نوی ټیکنالوژي وکاروي.
لہذا موږ زه نور د پښتنو علاقو ته وته ما کار دا چې دو فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کار وکي دا ډکی ډیټس باندې چې کوم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه هغه دی ولګي دیشه به موږ شه کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په ویلاسي په دغه ارننګ باندې بچو باندې هغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي.
په کراچی کې را جوړ شوی نندارتون کې د ملکی او نړیوالو تر سلو زیاتو کمپنو برخه اخیستی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.